لخوا په بیلابیلو عملیاتو او تراشیو کې نیول شوي ول په عام محضر کې وسوځول شول. د لوګر امنیه قمندان ملپاسوال محمد داود احمدي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې نشه یي توکو د قاچاقو او کاروبار په تور شپاړس تنه مضنونین هم نیول شوي چې په خپل وخت عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندل شوي دي.
مختلف النوع تریاک و چارسوه هیروین و او کریستال په معذر د حیات د وزارت محترم داخله مقام د څارنوالي ولایت او مختلف حیات ورته ټاکل شوی، د دوی په معذر کریق او نابود سوله. په کې دا د شپاړس نفره مزنونین دسګیر شوي وو چې هغوی عدلي او قضایي مراجعو ته سپارل شوي دي.
د لوګر د اطلاعات و کلتور ریاست ځوانانو چارو مدیر محمد کاظم چې د مخدره توکو د سوځولو په ځای کې حاضر وویل چې نشه یي توکي د ځوانانو د ژوند او ټولنې لپاره په زیان دي.
ځوانان په مجموع کې دوی اوس ویني چې کسان چې په مخدره توکو لګیا شوي دي هغوی ځوان او د هغه ټولنې له ستونزو سره مخامخ کړی، او که دغه صحت دپاره او د دیني اړخه او سیاسي اړخه مضر ده او د اقتصادي اړخه هم مضر ده، نو بینا ځوانان په دې پوهېدلي دي چې دغه په نور په ټولنې کې ځای نه لري او دغه کسانو سره باید کلکه مبارزه وشي.
لوګر ولایت چې په جنوبي لوري کې پلازمېنې کابل ته پروت نږدې ولایت دی، د پاکستان د قبایلي سیمو همدارنګه د پکتیا او ننګرهار له ناامنو سیمو سره ګډه پوله لري. وسلوال او د مخدره توکو کاروباریان کله ناکله د دې ولایت له لرو پرتو سیمو نه د نشه یي توکو او وسلو د انتقال د یوې لارې په توګه کار اخلي.
تاسی ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. 219 پروګرامونه سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار په یو راپور پسې اوریدلی سئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په تیرو څو ورځو کې په مدیترانې سمندرګي کې د سلګونو کډوالو د ډوبېدو خبر ورکړی دی. یو این ایچ سی آر وایي بیره لري چې په تیرو 15 ورځو کې به په جلا پیښو کې له 200 زیات کډوال ډوب سوي وي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي دا ویره شته چې په تیرو 15 ورځو کې به شاوخوا 200 کډوال اروپا ته د سفر په ترڅ کې د مدیترانې په سمندرګي کې ډوب شوي وي. د یو این ایچ سی آر ویان د کارلو تسامی پرون اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل دا کډوال د کښتیو د ویجاړېدو په بیلابیلو پیښو کې مړه شوي دي. د نوموړې په وینا د پنجشنبې د ورځې په سهار یوه کښتۍ چې 1500 سپرلۍ پکې وي او د چهارشنبې په ورځې د لیبیا له لویدیز بندري ښار سبراتا څخه د اروپا خواته حرکت کړی و ډوبه شوه. میرمن سامی وایي د کښتۍ ژغورل شویو کډوالو دوی ته ویلي د کښتۍ چې ټول 670 کډوال پکې وو انجن نه درلود او قاچاقبرانو په یوه بله کوچنۍ کښتۍ پسې تړلې وه او ځکه واوښته. د عیني شاهدانو په وینا د دې کښتۍ شاوخوا 15 سپرلیو ځانونه په لامبو د قاچاقبرانو کوچنۍ کښتۍ ته ژوندي ورسول، 90 کسان د ایټالیا سمندري ځواکونو وژغورل او د 1500 کسانو مړي وموندل شول. له دې یوه ورځ مخکې یوه بله کښتۍ چې شاوخوا 100 تنه سپرلۍ پکې وې او قاچاقبرانو د اروپا خواته روان کړي وو د ایټالیا د جنوب په اوبو کې په سمندر کې ډوبه شوه. د ایټالیا سمندري ځواکونو د دې کښتۍ د ډوبېدو ویډیوي تصاویر په داسې حال کې چې دوی مرستې ته ور روان وو خپره کړل. د یو این ایچ سی آر ویاندې کارلو تسامی زیاته کړه چې د جمعې په ورځ په یوه بله پیښه کې له یوې ډوبې شوې کښتۍ څخه د 45 کسانو مړي وموندل شول، خو د راپورونو له مخې د دې کښتۍ یو شمېر سپرلۍ لا هم نه دي موندل شوي. د ایټالیا جنوبي ټاپوګان د اکثرو هغو قاچاقبرانو وروستی منزل دی چې هر اونۍ کډوال د پیسو په بدل کې قاچاق کوي. له لیبیا او د منځني ختیځ له جګړه ځپلو هیوادونو څخه یو زیات شمیر کډوال د سوکاله ژوند په تمه لویدیځې اروپا ته ځي. د دې کډوالو لویه برخه تیر کال جرمني ومنله، خو د انګلا مرکل حکومت له کډوالو سره د خواخوږۍ له کبله له سختو کورنیو انتقادونو سره مخامخ شو.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
السلام علیکم. د دې اونۍ سپورتي پروګرام ته له ازادي رادیو نه راغلاست. زه ابراهیم صافی يم. د دې پروګرام تر پایه له تاسو سره يم. درنو اوریدونکو، د دې اونۍ سپورتي پروګرام مو تر ډیره د رسنیو ترمنځ د کرکټ دوستانه سیالیو ته ځانګړی کړی دی. د دې اونۍ په سپورتي فعالیتونو کې به د افغانستان د ورزشي خبریالانو د نوي فدراسیون په اړه هم راپور واورئ، او د سپورت په پروګرام کې مو د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره د رسنیو ترمنځ د دوستۍ د جام د سیالیو او په یو شمیر نور موضوعاتو هم خبرې کړې دي. لومړی هم سپورتي راپور. د افغانستان د سپورتي خبریالانو فدراسیون وایي د فعالیت عمده هدف یې دا دی چې د سپورت په برخه کې کره راپورونه ورکونه دود کړي، خلکو ته په خپل وخت ورزشي معلومات ورسیږي او د ورزشي خبریالانو ستونزو ته د حل لار وموندل شي. دغه فدراسیون د یک شنبې په ورځ په کابل کې خپل موجودیت اعلان کړ او د افغانستان په اوو زونونو کې 120 ورزشي خبریالان غړیتوب لري. د دغه فدراسیون رئیس سایر زلان
برای شریک ساختن تجربه خبرنگاران
دی وی د خبریالانو د تجربو د شریکولو لپاره موږ غواړو چې نړیوال ورکشاپونه ولرو، بهرنی خبریالان افغانستان ته را دعوت کړو او افغان خبریالان چې تیر کال هم موږ بهرنیو هیوادونو ته شپږ سفرونه لرل او خبریالان مو د تجربو د شریکولو په هدف ولېږل. د افغان خبریالانو نه د دفاع په هدف په افغانستان کې یو شمېر نور بنسټونه هم کار کوي، خو خبریالان وایي چې دغو ټولنو تر دې دمه کوم رغم درول نه دی لوبولی. د ورزشي خبریالانو د فدراسیون لومړنۍ غونډې ته د زونونو د خبریالانو تر څنګ یو شمېر حکومتي چارواکي هم راغلي وو. د ولسمشر د وایند مرستیال د واخان مینپال په دغه ناسته کې د ولسمشر استول شوی پیغام ولوست.
ورزشي ژورنالیزم د خبریالۍ د مهمې څانګې په توګه د ټولنې لپاره خاص اهمیت لري. زموږ په هیواد کې د ورزش د شاهې په بریاو کې یقینا زموږ ورزشي ژورنالیزم څرګند نقش لرلی دی.
په همدې حال کې د آسیا د ورزشي خبریالانو د فدراسیون سیکرټر جنرال امجد عزیز ملک وایي چې باید سپورتي خبریالان د ورزش د پرمختګ په برخه کې کار وکړي او په دې برخه کې له سیاست نه ځان لرې وساتي.
موږ ته پکار ده چې موږ د سپورت جرنالیزم بهتري لپاره خپل علاقو کې کار وکړو. زموږ د سپورت جرنالیستانو ته دا پکار نه دی چې هغه هم د سپورت اسوسیشنو یا د سپورت فیډریشنو سیاست کې انوالو شي.
په دغه غونډه کې د افغانستان د اجرایه ریاست لومړی مرستیال انجینیر محمد خان هم برخه اخیستې وه او وی ویل دولت مکلف دی چې افغان خبریالانو ته خوندي فضا برابره کړي. درنو اوریدونکو، اوس هم وار را ورسید د دې پروګرام مصیبې ته. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، رسنیو د دوستۍ د جام سیالۍ د ثور په 24مه پیل شوې او د جوزا په 8مه نیټه پای ته ورسېدې. په پایله کې د کابل میډیا ټیم لومړی، افغان ژورنالیستانو ټیم دوهم او ازادي راډیو په دې سیالیو کې درېیم ځای خپل کړ. د دې اونۍ مصیبه مو د کرکټ بورډ د مرستیال عزیز الله فضلي سره کړې چې لومړی به د همدې موضوع او وروسته به د افغانستان د کرکټ د پراختیایي ټیم او د پاکستان د حبیب بانک او همداراز د افغانستان د ملي ټیم په اړه هم د هغه خبرې واورئ. زموږ همکار الیاس صالح له هغه سره مرکه کړې ده.
دا خو یو ښه نوښت و. 2012 کال کې هم موږ دغسې یو نوښت کړی و. په هغه وخت کې د ازادي راډیو بعضې کارکوونکي نور ملګري وه، بیا دغه ټورنمنټ همداسې پاته شوی و. نو سږ کال خو دا ټورنمنټ پای ته ورسېدی. په راتلونکي کې به انشاءالله العزیز د افغانستان د کرکټ بورډ په همکاري باندې موږ کوشش کوو چې ټول هغه رسنیو ته که په ولایاتو کې که په مرکز کې دوی ته په مساوي توګه حق ورکو او دوی ته خبر ورکو. په دې ټورنمنټ کې اکثر رسنۍ ناخبرې وې. دا صرف یو شروعات و. تاسو ویلی چې دې پایلو په پلازمینې کابل کې د ځوانانو په لوبغالو کې د سرسول نو د دې سره ډېر ځوانان هم تشویقیږي. همدا رسنۍ دي چې د افغانستان د کرکټ بورډ شاته دوی یو سالم سپورټ لري. د دوی تشویق دی چې زموږ ستوري خلکو ته ورپیژني. نو په مجموع کې کوشش کوو د افغانستان د کرکټ بورډ پالیسي هم دا ده چې د رسنیو سره ډېر ښه تعلق ښه په وخت باندې خبر ورکول او دوی هم دغسې په دغه لوبو کې را داخل کول. نو کوشش به کوو چې د دې ځل یو ډېر غټ قوي ټورنمنټ ورته جوړ کړو. البته دا تېر ټورنمنټ پټي نسبانی اور روان ټورنمنت موږ په اټبال سره جوړو چې سم پروفیشنل پنی لوبو کې موږ به کوشش کوو چې د رسنۍ د منځ نه هم د سیو لوبغاړي را پیدا کوو چې هغه الف لوبډل کې ځای ورکوم. د سنو نسکلونو ملي لوبډل کې ځای ورکړه. دا کرکټ را شروع کیږي همدغه سیدی ته ډیپارټمنټ کرکټ وایي چې مثلا د پنورو یوادونو کې تاسې وګورئ د بانګونو درمنځ کې د کمپنیانو درمنځ کې خو موږ شروعات د مطبوعات نه وکړه. نو دا یو ډیر شنډ کې اقدام دی. ان شاء الله په آینده کې به موږ سپورټ کوو.
پرمختګونه سوي د سیریز کې او لوبه تر کوم ځای رسیدلې دي؟
اول خدای یو ډیر غټ خبره ده چې افغانستان در اوسه پرې د کرکټ د بنونی شورا دایمي غړیتوب نه لري. د دومي درجه غړی یواد یا سیټ ممبر ده. موږ هغه ټیسټ کرکټران یا انټرنیشنل لوبغاړي افغانستان ته را دعوت کړل چې په هغه کې دوی موږ پوړیس میچونه چورتوي یا ټیسټ سیالي چورتوي. هغه یو سیالي مساوي پای ته ورسېد. موږ افغانستان وګټه یعنی افغانستان سیریز وګټه تقریبا. اوس ونډي میچونه روان دي. د دې معلومات چې دا څو غټي ادم سلور ونڈی میچونه دی چې په دې کې د پاکستان د ملي لوبډلې اکثره لوبغاړي لوبیږي. دا د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره واقعا یو ډیر غټ تستاور دی چې موږ په داسې شرایطو کې هغه ټیسټ کرکټران یا بین الملي لوبغاړي افغانستان ته راوغوښتل، حال دا چې پاکستان غونې هېواد ته هم بین الملي ټیمونه نه ځي او موږ په داسې شرایطو کې افغانستان ته راوغوښتل. یعنی دا دغه معنی چې د افغانستان خلک، د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې دومره پرمختګ کړی دی چې دوی و د جوګه سو چې دغه انټرنیشنل لوبغاړي راوغواړي. او په آینده کې به هم موږ کوشش کوو انشاءالله ولعزیز چې دغسې هېوادونه راوغواړو، د هغو سره ټیسټ سیالۍ ونډې سیالۍ وکړو چې څو موږ د کرکټ د بین الملي شورا دایمي غړیتوب نه وي اخیستی، موږ به د خپل هلو ځلو ته ادامه
ورکړو. او وروستۍ پوښتنه فضل صاحب، د ملي لوبغاړو په باره کې د پوښتنه وکړو چې د دوی تمرینات کوم ځای ته رسېدلي او دوی به کله انګلینډ ته لاړ شي؟
تاسو ولید چې دغه ټیسټ سیالۍ یا پوډي میچونو کې چې د ایچ پی ایل په وړاندې د افغانستان د پرمختیایي لوبډلې کومې سیالۍ روانې وي، په دې کې اکثره نوي لوبغاړي وه یا اکثره هغه لوبغاړي وه چې دوی ته موږ ځای ورکړی وو چې انشاءالله ولعزیز په دغه پوډي سیالۍ کې به لوبیږي چې انګلستان ته ځي. د دوی تمرینات ادامه لري انشاءالله، په جولای کې به دوی انګلستان ته ځي، بیا به د انګلستان نه هالند ته راځي، هلته به د هالند سره 15 ونډې انټرنیشنل میچونه کوي، همداسې به د سکاټلند سره 2 انټرنیشنل میچونه کوي، یو پوډی میچ به د هالند سره کوي چې هغه مرته ډیر مهم دی، هغه د ایکپ میچونه دي. نو د دې لپاره د دوی تمرینات جاري دي، ویزې ورته لګېدلې دي، هم د انګلستان هم شنګنګ ویزه مرته لګولې ده. نو انشاءالله ولعزیز په هغه ټاکلي وخت سره به دوی انګلستان ته ځي او دغه سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لرو، او چې کله دغه سیریز هلته پای ته ورسیږي بیا به افغانستان د دوی کوربتوب کوي. البته په هندوستان کې هلته به هم 15 ورځنی انټرنیشنل مسابقې کیږي د افغانستان او د هالند.
دا د دې ونې سپورتي پروګرام، تر راتلونکي بل پروګرام مو په خدای سپارم. سرلوړی او بریالي اوسئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
پاګوري دونکو سلام. اوس کو مو د کانټینرونو زور لیدلای وی. تاسو ګومان کاوه چې کانټینر یوازې د مالونو د وړلو او راوړلو لپاره جوړ شوی دی، خو له دې خبر نه وای چې په کوټو برسیره د عجلو دیوالونو د جوړېدو لپاره هم خصم د کوی قاب د دیوال کار ورکوي، او د مظاهرو پریان او دیوان نشی ترې اوختلای، او لکه د پیریانو د خار چې سهار سترګې غړوي، نو بیا به د خار له ټولو مهمو سیمو لوړ او پلن کانټینری دیوالونه تاوي. د خپرونې په پیل کې مو